د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته
یوازې دوی نشي کولای ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اوکتن کو یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي د زده کړې کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول د دوی د زده کړو کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې په خوا دغه شمیره چې ډېره لوړه وه 3000 3500 4000 5000 نن سبا ځوانان ناهیلي دي ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي دردېدلې دي اقتصاد ډېر ضعیفه دی په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي د دې لپاره نه چې پوسي د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو که په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه سي کولای چې خپل هیل ووایي خواهش ووایي د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې دې منپی دي په نشي توکه خپل کیج د بد ملګرو سره کښینی په کاچا کې لار باندې نور هیوادو ته زی ځان دې کورنۍ ته رسیدې ځوانان ته باید چانس ورکول شي د پرځای تهدید سی باید تشویق سی په بیلابیلې دارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د دې ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګړې وړې کړې دي هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړې یا خو بيدند دي یا هم داسې معاش ورته وړاندې کیږي چې دوی خپل مجبور شي چې هغه کار ونه کړي
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خراب ده ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته ده چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي مگر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده مونږ باید ورنه استفاده واخلو خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي
جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانان همدغه ده چې فرپتی چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ موږ په هېواد کې دننه نه شو کولی که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیاو کې په دوو کې نشرېږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد تر قام دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو همدارنګ دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم. صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبی لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوته ولرو.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو داد یو هادي، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبی کوي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همېشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، وجه ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې. نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده. چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاونه نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالات چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي. موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي، ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا د چی څخه دا جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره. نو کدی الته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي، لږته لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، اته ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته ورشي. موږ څنګه ولاړ شو؟ دلته مونږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي، نه کار شته، او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري، د ځان سره غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه، چې هغه ورځ په هېواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي، وایي وایي دا زموږ ولې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، وایي زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې یو چې په وسه مون دغه نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو، مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي، در معلومي نور دوستان تور معلومي، چې دلته هغه رقم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري، نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو، د جز خداسه معلومېږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنوب الله خدای مل شي، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې، نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو، ارواپوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهېږي. بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم، په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دي لابیګران دي، که نه ما داس کسان لیدلي دي، په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایې، که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راشي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې، نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي، نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني، په شا دې نه کېږي، تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم شي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره د کښېني مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره کښېني، خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو ځانګړې مرکې ته شرغ لاست. په دې لړۍ کې له بیلابیلو دینی عالمانو سره خبرې کوو. دوی به په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه په ځانګړې توګه زده کړو او کار په اړه هغه پوښتنې ځواب وي چې موږ او تاسې شای په خپل ذهن کې ولرو. د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو له کړنلارې سره مخالف دي. نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسي صاحب میلمه دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړی پښتنه بستا څخه دغه وي چې د قران کریم د لومړي لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عربستان کې دا حالت چې چه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده بیست پا وقت پا کول مکم و کرمه که چه ده تقریبا ده طول عربستان علمی روحانی و فرهنگی مرکز و اتل از کسان پا خط بانه پویدل نو قرآن از مشان مثبت مسج ورک اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو دیکھ آواز اقرأ نہ دے اقرأ بکت بکرتا راغل ہے دا قلم ذکر بک راغل ہے دا علم و دا تعلیم ذکر بک راغل ہے نو دا دیکھ اشارہ وا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژہ دا دا لکت تعلیم لمخ نبا مخ تیسی او دا دے تعید تو قرآن نور آیتونو کم شوی دے چے اللہ فرمائی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ پا آمیانو باندے دیر میرے بانی اکڑا دا عربو تا با دا یہود و نصورا و مقابل کے امیون ویل کردل ذکر دیسر کتاب و علم دا شہن نو نو اللہ پو امی قوم باندے دیر لوے فضلو کو چھے پا دوی کے دا دوی نا پیغمبر ہو لے گا دا اللہ یا تو نا پیوان تلاوت کئی دا دی تسکے کئی ویعلمہم الکتاب والحکمہ او دیتا دا کتاب و حکمت تعلیم ورکی دا آیت مختلف و طریقو باندے قرآن کے ویل شوے دے نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار دے و تعلیمی کار پا بنا باندے اللہ ماری فکر دے خطب رسول اللہ فرمائی لی انما انا بعثت معلمہ زچے دے معلم لگل شوے یو حدیث کر اگلی نبی علیہ السلام جو ما ترہ ایسا خلق ناس تو اللہ یادو ذکر کا اوسا خلق ناس تو یو بلتے مسئلی خود تعلیم نورا غی دے تعلیم والا حلقہ کی نستے دے اوی بلی انما انا بعثت معلمہ ز اللہ معلم لگلیم اللہ خون کے لگلیم چی خلقو تا چی دے خون وک نو اسلام چی دے یو تعلیمی روجہ دے ابراہیم علیہ السلام ہم چی کم دعا کردے و دا رسول اللہ بارا کی آغی کم دے ویلو و بعث فیہم رسولا منہم خدای اپ کو دوی کی دوی نا پیغمبر رو لے گے یتلو علیہم آیاتک چستا یتون پی اولولی ویعلمہم الكتاب والحکمہ او دیتا دا کتاب و دا حکمت تعلیم ورکی نو رسول اللہ دا بے سوادی پا زمانہ کی اللہ کتاب تعلیم حکمت قلم او اقرا او لک لو سر اللہ پاک دنیا تھا راو لے گا
که تاسی پا دی اڑ باندی او سرات ویس چی آیا از دکڑی پر چول مسلمانانو باندی فرض دی
دا خو حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی امام مسلم روایت کرے طلب العلم فریدتن علی کل مسلم ہر مسلمان باندی دی علم طلب چی دی فرض دی نو بازی خلقو پکی مسلمتین ٹکے لگا ولی کو محدیسین موی جی دا مسلمتین ٹکے پکی نشتا ہم دا مسلمون کی مسلمتون ہم شامل ہم خزم مسلمان رکھا دوڑو باندے تعلیم دے او بل حدیث کرا گلی کلمت الحکمت ضالت المؤمن فہو احق بہا حیث وجدہا دے علم و دے حکمت خبرہ دے مومن نورکا شویدہ نو دے حق دار دے چی عرض ہے کی عمومی یعنی کپو چین کی عمومی و کپو امریکہ کی عمومی و کپو سعودی عرب کی عمومی کا عرض ہے کی دے علم و دے حکمت خبرہ دا دے مومن دواللہ دا دواللہ عربی کیا غشی تاوی چی کم شیطان نورک شوید بخت اور اگر دو اللہ شو مومن نہ دے علم او دے حکمت خبر ہے مومن دو اللہ دا دے حق دے چار جے کہ مومن دل دے دے
ش مولوی سے پدا کہ خو مشخص نہ تی ویل سی وچ چڑ اول علم یا اصری علم ک دینی علم
دا علم چ دے دا خو محدودی گنا اس کلا اس منگو وے چ کیمیا او بیولوجی او فزیک او جیولوجی او دا 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 فرض دی په خزم فرض دی په نرم نو دیش کالا پس با نور علوم پیداش نو بیا بیا سرائی ہوئی چی دائی خونو ویلی و علم بس علم دے کاغذ دی دین علم دے کاغذ دنیا علم دے کاغار شای دے نو آغا پا خلقو مانے فرض دے دا غی ممانعت نا چی بلکہ غی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشویق کرے دا بس علم تے تشویق کرے علم پوہی تا ہوئی علم یوشی بانے چی تا پوئی گی نو ار سڑے چ پوئی گی اگا دا نا پوئی نا چھ دے خدے اوز گورا منگ نو تاسو تیارا کی کینو نو اگا پیلوٹ منگ نا خدے کنا چا گیا چلے منگ موٹر کی کینو سو گی چھ چلے اگا منگ نا غورا دے اگا منگ نا بہتر دے کن نو اندار سے دا ار شی پوچی دا ار شی متخصص چی هغه د عام خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج دغه او فرایض وغه هغه بیا په مسلمان باندې فرض دی چې ځکه مسلمان دی نموس کوي خو په دې خو پوه شي چې فرض په کسې دی واجب په کسې دی پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي نو هغه تفصیلي حساب باندې دغه زده کول فرض کفایي دی. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتی جوړیږي قاضي جوړیږي عالم جوړیږي دا د باندې فرض عین نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی. دا خلکو یو وخت کې دی یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي. یعنې د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي. چې څومره اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه ته کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دیني علوم زده کوي عصري علوم مه زده کوئ، داسې شی نشته. بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نور ته د هغې اجازه وه. لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه وو، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو. د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول هغې نه پره نو هغه کې چې چا خط زده وو نو نبی علیه السلام ورته ویل زمونږ د ماشومانو ته خط وښیې نو تاسو به خوشي کړو چې پیسې نه لرئ جریمه نه شئ راکوئ، نو ماشومان ته خط وښیې. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده وو چې لس لس ماشومان ته به خط وښیې. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه ده لګولې چې دا دې زده کوي او دا دې نه زده کوي.
مولوی صاحب، د طالبانو یو شمیر چارواکو داس څرګندونې کړې چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دي، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسې په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او دسو روژې هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایي دی، د دنیا علم هم فرض کفایه دی. فرض کفایي څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازه کفاف به قدر کفاف باید خلک زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. که ټولنه لویه منطقه ده یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده. یو لویه منطقه ده یو عالم پکې نشته، ټول ګناهګار. یو لویه منطقه ده یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلا یو منطقه ده نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې پکارېږي همدغه شان دنیایي زده کړې پکارېږي. دا ډېره
مولوی صاحب، ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډېره فلسفي کی وې، دې ساده جواب هم دا دی چې دین په چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وایي او دا سبق مه وایي. که دا پابندي لګولې نو شیخ صاحب نظام محمد ندیم ته به معلوم وي، نو هغه د خلکو سره شریک کړي چې دغه ځای کې دغه آیات کې دغه حدیث کې دا پابندي چې لګېدلې ده. هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصده مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپله دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزي صاحب او مولوي صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمیع غزنوي د ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندی پچا باندې نشته. او که پابندی نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې خزر سبق نه وي یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو څه منقع نه ده کنه. چې منقع زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښيي. دا هماغه زمانې سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دی دیم پکې لیکلی دی، نور دستی کارونه پکې لیکلي دي چې دا باید ورته وخي او دا باید زده کړي. نو ما خپل نبی علیه السلام یوې ښځې ته ویلې چې حفصې بیبي ته خط وخیه، خط کتابت ورته وخیه. نو خط کتابت خو دینی خبره نه ده کنه، خو عصري خبره ده، دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علومو د ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې زه څه وایم؟ نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزوره غوندې خبره ښکاري.
مولوی صاحب، ستاسو پام دې خبرې تر اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړی ده. د ویلي دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. آیا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانیدلي چې ښاغلي ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید بندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې دلیل باندې دا زده کړې منې دي. نور اسلام کې غوړ شی جایز دي، هغه شی منې دی چې الله دا هغې نه منع کړې ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو هماغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوی صاحب غت الله چې دی، مولوی جل الله صاحب دی، ډېر علمي قرآن یم، د ډېر غټ مدرسه یم، د شیوخ ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړ وی ویلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویلې خو ما بل کلیپ نه رکړی، خو ما وویلې میډیا سره.
او تاسو به څه ویل غواړئ د دغه مرکې څخه په استفاده باندې؟ تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لرئ؟ تاسو به د ده سره آماده یاست چې کښېنې ورسره خبرې وکړئ؟
بالکل بالکل. دا خو څه مسله نه ده، خو زما په خیال دا خبره خبرو نه پاتې شوې نه ده، د عمل نه پاتې شوی ده چې هغه اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي. او موږ غوړې خلکو ته چې وطن نه لري هغه د دې باجت هم نه خپله دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغه دا شی مناسب ګڼي، صحیح ګڼي، او زه هم تیار یم خبرو ورسره وکړو.
مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولای سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولای، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې دی چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده، او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې اوشانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې اوشانی، کم تعلیم یا بې سواده ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی، یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر مینځ کې څه فرق نشته کنه، اور یو خپل مسؤول دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده دی جنا کوي، چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یا ما خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته داسې سیستم دی. او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي، یا خرچه زیاته، یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو په کورنۍ کې، نو د میړه مشورې سره هغه سره ښځه کار کوی شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره نه که سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه وي، نو هلته څه کې چې کار کوي؟ ښځې ابرو عزت خوندي کار کوی شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، وچې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري، نو دغه مال خو تصرف هم کول غواړي. نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې کار وکړي.
او مولوی صاحب په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډیر خراب سی وي تاسو د شوزو کار کول څومره مهم ګڼي په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې ویل چې باید حیا او پردی خوندي وي او د دې عزت خوندي وي لکه د نارینه و چې باید خوندي وي د اقتصاد خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابر وي او دوی باید دغه انتخاب ولري دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه
حق ولري چې کار کوي کنه کې خپل خوښه خدا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول دا صحیح نه دا کار کول دا کار آزاد نه آزاد چا مزاج دی چا مزاج نه دی نو دا کورنۍ تر کورنۍ پورې یوې ښځې نه تر بلې ښځې پورې یوې کورنۍ نه تر بلې کورنۍ پورې د یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري.
بله نو مولوی صاحب یعنی هدف مو دغه دی چې پر ټولو باندې یو شان بندیز هم باید ونه لګېږي.
نه بندیز خو لګېدلی نه دی یعنی شریعت خو بندیز نه لګولی
اوس طالبانو خو ورباندې لګولی دی مولوی صاحب طالبانو په غیر دولتي ادارو کې ښځې د کار څخه بندي کړي دي او په یو شمېر دولتي ادارو کې هم دوی د کار څخه وایستلې او داسې مثالونه شته لکه د مالیه وزارت چې هلته یې ښځو ته وویل چې خپل نارینه خپلوان په خپل ځای باندې راولېږي دغه راپورونه ټول استاذ موږ سره خلکو خبرې هم کړي دي مولوی صاحب یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولی اما طالبانو خو لګولی دی
او دې باره کې متضاد راپورونه راځي کنه اوس په پولیسو کې په کابل کې خزشتا
بله ما وویل چې یو شمیر دولتي ادارې
زغه ورځې دې استنبول کې کونسلګری ته تللی وم نو دوه درې زنانه زموږ خویندې راغلې نو ما غلک ته بلې دا څوک دي وایي دا خو د موږ سره کارمندانې دي نو ما ورسره ټوقې وکړې مې چې دی د عکسونو ما ته راکړه چې زه هغه ته ولیم میډیا دوستانو ته چې ګوره استنبول څه په کونسلګری کې زنانه کار کوي داسې قطعي بندیزم نه دی
او هغه نسبي بندیز چې دی هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب هغه هم باید نه وینه لکه تاسو چې مخکې وویله چې ښځه او نارینه باید حق ولري چې کار وکړي هغه د دوی خپل کار دی چې کوي که نه خو بندیز باید نه وي
هغه واضح ده خو دا ما په بل خبره تاسو علم کې راوسته هغه دا خبره مې کوله چې ممکن بعضی مزاجي هغه شوي ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه وي نو هلته مزاجي تصرفات هم کیږي کنه که امارت دا شیان بندولی بیا خو به ټول بند کړي او یو خبره بل هم ده خور چې کېدی شي بعض ځایونو باندې د دې اعتماد نه و یا ورته څه مشکل پکې ښکارېده هغې د وجه نه شوي خو عمومي داسې فیصله نه د امارت خو نه راغلې نه څه پرېکړه راغلې نه څه فتوا راغلې او نه شریعت په ښځه باندې داسې کلي پابندي لګولې خو ښځه ته ښځه ټولنه تر ټولنې حالات تر حالاتو پورې کېدی شي په کیسونو کې تفاوت
ډیره مننه مولوي صاحب ستاسو د وخت څخه او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو ولیده بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
مننه الله په ارمان کوم وخت
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
لکل داسه خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تزهشو واخ مور زرمه سوره سوره شو پپل زغی می از غیراو کے لزڑ میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گور گوری یا براوڑا نوری گور گوری یا براوڑا نوری گور گوری جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگا آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا ٹکرے پبایا او کھاویڑیا خخکاریگی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کھتوائی چی دا ببادو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا
پدے وجر کے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وجر کے ہر خواتا بل شوے نند مینے مشانو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وجر کے دنیا ودانا دا پدانند رو دادا ارمان شمارو خانا دا تا پیاو نظر باندے زما دنیا ودانا دا خادیر مبارک شا خادیر مبارک شا نن ہر خواتا آوازو ندی نن پدے حجرکے نن پدے حجرکے خوشحالے دستا رو دو ندی
Thank you. مشوم یا تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے وسم ملم مشوم یا تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے وسو ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے وسو ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے I'm gonna make it.